دیگر، خدا نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه. داس خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال وشل شوی دی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکی، په سرپل ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې په تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې ده. بشپړ خبرونه. په سرپل کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي. د سرپل د امنیه قومندان غلام جیلانی ابو بکر د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. د وویل چې د
با تاسف د مو ساحه پنشیر اون مرز است بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده.
ښاغلی جیلانی ابو بکر ویل چې د سرپل ولایت په پنشیر کلی کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په خورو ورو ډزو کې له بده مرغه د فرزانی په نوم یوه اولس کلنه نجلۍ وژل سوې ده. د ښاغلی ابو بکر په وینا یو بله میرمن د سرپل د مرکز اړوند په بیشباخ کلی کې په وهلو ډبولو وژل سوې ده. همدارنګه د یوې درېیمې میرمنې مړې د کورک عربیه په سیمه کې موندل سوی دی. د سرپل د امنیې قومندان وایي د دې پیښو په اړه څېړنې دوام لري. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نورو غربي رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړي فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا تښتول سوی دی. د راپورونو په حواله تښتول سوی وګړی 55 کلن دی او د امریکا په یوه قراردادي پروژه کې یې کار کاوه. د خوست د والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د مسئلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
ما هم چنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم.
ښاغلی طالب منګل وایي چې موږ هم په دې اړه راپورونه موږ ته رارسېدلي دي، خو هیڅ ډول معلومات لا نه لرو. امنیتي او کشفي ادارې د معلوماتو په راغونډولو لګیا دي څو څرګنده سي داسې پیښه سوې که ازاده ده. د فرانسې خبري اجانس په افغانستان کې د یوه چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تېره اونۍ له خوسته تښتول سوی دی. فرانس پریس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانسې پریس خبري اجانس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي خو له نورې تبصرې یې ډډه کړې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوربان غواړي. بسم الله وطن دوست ویل چې د سولې د ولسي حرکت غړي به په دوو ولایتونو کندوز او زابل کې لاریونونه وکړي. د افغانستان په جګړه کې لشکیل خو او به اوربان غواړي، او همداراز تر دې زیات په جګړه کې افغانان باید ونه وژل سي. د سولې ولسي حرکت په 2000 لسم کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې ترخونړې حملې وروسته پیل سو. د دې حرکت غړي لڅپ شي تقریبا په ټول افغانستان کې ګرځیدلې او د جګړې د پای تر رسیدو غوښتنه یې کړې ده. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې، او له بغداد څخه یې غوښتي دي چې سمدستي دي مشروع شکایتونو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د مایک پامپیو دا بیان یوه ورځ وروسته له هغه خپریږي چې په نجف کې لږ تر لږه 8 اعتراض کوونکي ووژل سول. دا اعتراض کوونکي هغه مهال ووژل سول چې په عراق کې یو بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په دې جنوبي ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر کمپ ورغلل. صدر چې تر دې مخکې ویلي و چې په عراق کې د ټولې بهرنۍ مداخلې مخالف دی، په وروستیو میاشتو کې له هغو ګوندونو سره ځان نږدې کړی چې تهران یې ملاتړ کوي. ایران د عراق په شیوه ګړو کې پراخ نفوذ لري او په دې هیواد کې د پیاوړو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د نجف پیښه په عراق کې د خونړیو اعتراضونو په ترڅ کې تازه پیښه ده. له میاشتو راهیسې هلته د حکومت ضد اعتراضونه روان دي چې ډیر کله د چارواکو لخوا له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سوي دي. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشری کاندیدی ته د دیموکراتانو په خپل منځي ټاکنو کې د یو واړه شار په خوانی شاروال پټ بوتجج په کم توپیر ګټونکو اعلان شوی دی. پیټ بوتجج چې د انډیانا ایالت د ساوت بند شار په خوانی شاروال دی، په آیووا ایالت کې شپږویشت اشاریه دوه رایې اخیستې او له سناتور برنی سانډرز څخه چې هم په همدې ایالت کې شپږویشت اشاریه یو رایې اخیستې مخکې شوی دی. سناتورې الیزابت وارن په سلو کې اتلس رایې او په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا پنځلس اشاریه اته رایې شمیرل شوي دي. پیټ بوتجج چې یو کال مخکې د امریکا کې په ملي کچه نه پیژندل کېده، دا نتایج چې حیرانوونکي بللي دي. هغه اته دیرش کلن دی او لومړنی څرګند همجنس کرا دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوند په خپلمنځي انتخاباتو کې لومړنۍ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو په خوانی مرستیال وشل شوی. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د سولې د ملي ادرس په نوم یوه نوې اداره جوړه شوې. د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
ارزو داری چې د افغانستان د قضیه ټول اړخونه مفتاتانه رفتار وکړي. له ټولو نه زیات افغانستان اولیا منافع د افغانستان اسلامي منافع دا په نظر کې ولري.
د نیمروز والی وی امریکایي ورسپانې ته ویلي دي چې ایران د کمال خان بند جوړېدو مخه نیسي. د نیمروز د ولایتي شورا لوی وبخانی غړي سره په دې اړه شخیدلی.
د کمال خان بند یو کال بعد کار ختمیږي. د انجنیرانو بازرسی کرده و روان مفصلی تو وست موبنده زخیری ری کال دفاره و بزخیره سی وستن.
د خوست یو شمیر یتیمان کابل تلاړل. دوی بل چارواکو سره ګوري. یو ازادي راډیو ته وویل
ولشمه سر صاحب نه همون دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو په خوانی مرستیال خالد حقانی وشل شو دی. موضوع په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام څارلې. تفصیل بل دوی څخه وارو اکرام صاحب.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د راپورونو په بنسټ باندې د پاکستانی طالبانو دغه په خوانی مشر شیخ خالد حقانی او یو بل تن لده سره ملګری قاری سیف الله پېښوري جسدونه د دواړو درپورنو په اساس باندې چې په کابل کې مندل شوې دي. د پاکستانی طالبانو یو اعلامیه چې تیرش په خبره شوې ده د دغه دوو کسانو د مړینې نیټه د جنوري د میاشتې یو دیرشمه د روان کال
بلې
وړاندې او په دې اعلان چې د امریکا په لوز وکړو سره په نخته کې وجل شوې دي. دا سره پورونه هم دي چې د دې دواړو جسدونه د کابل د کانټیننټل هوټل سره نږدې مندل شوې دي. یو افغان چارواکي یو امنیتي سرچینی چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته همدومره تایید کړ چې تیرا و نه دوه جسدونه د بادام باغ په سیمه کې چې د کانټیننټل سره نږدې دي په یو کرولا موټر کې مندل شوې دي چې د ننګرهار تذکيري لري. دغه سرچینه په دې اړه نور معلومات ورنکړل. ډیره هڅه مو وکړه چې افغان چارواکو سره وګورئ چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي. د کونړ والی او دغه شان امنیتي چارواکي لدی پیښې چورلات انکار کوي ځکه پاکستانی طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه په کونړ کې خاورو تسپارل شوې دي. د ډورین کرښه ته تصویر مخاورو تسپارل شوې دي. خود کونړ چارواکي په دې اړه چورلات انکار کوي. د کونړ د سلطان ولسوالي وسیدونکو سره چې موږ وګورئ د ملک حبیب د ازادي رادیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې د شولتان د چوغام سیمه ته دوه جسدونه راوړل شوی و چې د بیا وروسته د جنازې نه وروسته د ډیورن کرخې ته سیر مخاورو ته وسپارل شول. دی وای
ورا معلومات دا وروچې په تاسو باندې پاکستاني دي هغه مشوي دي دا د منځ د ګرج کاپې ته کوستي دي او هغه ولې دي پاکستان سره نه دي دا راته دي او دا راته د چا ځان کاری باندې څنګه سره او څنګه دې شو تل کنه نو دا حکومت ورسره شي.
شیبر سے شیخ خالد حقانی چې اوس مهال د پاکستانی طالبانو د اعلامیې په اساس باندې د پاکستانی طالبانو د رهبرۍ شورا غړي وړاندې د دې ډلې مرستیال مشر هم پاتې شوی او په 2014 کال کې په پیښور کې په پوځي خونځي باندې په برید باندې دا تورنو چلاملې لږ تر لږه 150 کسان نه ډیر چې زیاتې کومره ماشومان د په تورن شوی دی په دې پیښه باندې او دوهم کس قاری سیف ته دا هم د پاکستانی طالبانو مهم
بله
نو ما په دې اړه سندې ویلي حساب وکړو چې په روسي خبری سرویسونو کې د دې موضوع په اړه باندې د افغان حکومت دریځ ولر.
مننه اکرام صاحب او لاوریدونکو بخښنه غواړو چې له کابل سره مو ارتباط قطع وصل کیدو خو بیا هم خبر تر تاسو درورسې چې د پاکستانی طالبانو په خانم رسال خالد حقانی وشتل شوی دی او زما همکار اکرام ویل چې د پېښور د ماشومان په شونځي باندې کوم بریټ شوی په هغه هم تورن شوی وو په دې مکتب باندې چې یو بل کس په بریټ باندې تورن شوی او هغه احسان الله احسان وو چې د طالبانو په خانه ویاندو. احسان الله احسان په فیسبوک کې لیکلی دی په یو فیسبوک کې چې ادا کیږي دا د فیسبوک پانه ده هلته د یو پیغام کې ویلی دی چې د پاکستان د ځواکونو لقایت او لبند څخه تشتیدل دی او دا خبر وسله رسنیو او خلکو سره شریکوي او د پدې کې اشاره کړې ده چې د جنوري په 11 د پاکستان د استخباراتو لبند څخه تشته بریالی شوی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو لوونه ترو په منځني سپد 12 شپږ په ټول افغانستان کې د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د سولې د خبرو څرنګوالی او د سیاسي نظام د راتلونکي ټاکل هغه بحثونه دي چې د افغانستان بیلابیل اړخونه پرې خپلې نظریې لري. افغان حکومت په ټوله کې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره تل پر اوربند ټینګار کړی دی. طالبان بیا له امریکایي چارواکو سره د تیرو خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمولو سلا شوي دي خو په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې غړي او د یو شمېر ګوندونو استازي چې د سولې ملي ادرس په نوم یو نوې اداره جوړه کړې ده له دواړو لوریو غواړي چې د هیواد ګټو ته په پام کې نیولو سره د هغو غوښتنو څخه تیر شي چې د سولې مخه ډپ کولی شي. تفصیل د فریبا ظاهر پورا پور کې
د سولې بین الافغاني خبرې باید علني وي. دا د سولې ملي ادرس په نوم د یوې نوې جوړې سوې ادارې خبره ده چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وکړه. د دې ادارې غړي چې د مدني ټولنو فعالان د سیاسي ګوندونو او نورو ټولنیزو بنسټونو استازي دي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه باید په بشپړ ډول ختمه سي، بهرنیان د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ټول افغانان شامل وي. د سولې ملي ادرس یو غړي محمد هاشم وهاج د دې ادارې د اعلامیې هغه برخه ولوسته چې د لوی جرګې دربلو لوړه
ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین
دوی موږ وړاندیز کوو چې د هر ډول موافقه د مشروعیت د اختلاف ور مسایلو د هواری او د هیواد د سیاسي نظام دراتلون کې د ټاکلو لپاره یو لوی جرګه را وبلل سي چې د ټولو خلکو اراده تمثيل کړي
مسله اراده مردم دعوت شوه.
بلخوا د طالبانو ډلې یو شمیر پخوانی او غړي د پنځمه پرز په کابل کې په یو جلا غونډه کې افغان حکومت امریکا او طالبانو وغوښتل چې د سولې پر وړاندې د دوی په خبره نامعقول پلمو او مخکنی شرطونو لوړاندې کولو ډډه وکړي. د دوی ټینګار دا و چې د افغانستان د سولې مذاکرات او شکل اړخونه دي له رامنځته شوی فرصت څخه استفاده وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د ډلې پخوانی غړي دی ازادي راډیو ته داسې وویل
ارزو داری که دی افغانستان دی قضیه طول آخونه دیر مسئولانه رفتارو کوي او دیر مفتاتانه رفتارو کوي لطول و نزیاد افغانستان اولیا منافی دی افغانستان اسلامی منافی دا په نظر کې ولري.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت ویاندی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راوستلو ته جدي اراده لري.
د سول پاکل خبرې چې دوی کړې دي زه فکر کوم چې دا یو غیر مسؤلانه خبرې دي. د دې لپاره چې د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی د سول پاکل. د سول په چارو کې دولت وزارت ایجادول په دغه پروسه کې یو جدي اقدام د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکراتو څخه. دا یوازې د حکومت نه د یو مسؤول نهاد په توګه بلکې د خلکو غوښتنه ده چې دا تاوتریخوالی کفایت نه کوي. دوی خپل مجلس درلودلو.
راپورونه ښیي چې طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. خو افغان حکومت له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دایمي اوربند کول د مخکینی شرط په توګه وړاندې کړی دی. ظاهرا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې وی احتمالي هوکړه ته در رسیدو خبری سخت کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په عراق کې د مظاهره چانو په وړاندې د سخت چلند له امله په غوسه دی. مایک پامپیو له بغداد څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د مظاهرچانو مشروع شکایتونه وڅېړي. دا موضوع سالی محمد سالی څارلې ده په سټوډیو کې را سره دی. سالی صاحب، مایک پامپیو دا تازه څرګندونې د څه له کبله کړې دي؟ یعنی ولې دی په غوسه دی؟
بله، ډېره مننه احمد شیبر. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د عراق په نجف ښار کې د مظاهرچانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله واشنگتن په غوسه دی. پامپیو دا بیان په داسل کې ورکړی چې تر دې ورځ مخکې اته اعتراض کوونکي وروسته له هغې ووژل سول چې د وتلي شیعه ملا مقتدا الصدر پلویانو د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کمپ یرغل ور وړ. د مقتدا الصدر پلویانو هڅه وکړه چې دغه کمپ له حکومت ضد اعتراض کوونکو تصفیه کړي. که څه هم په لومړیو کې پاپولیست الصدر د دغو مظاهرو ملاتړ کاوه، خو په وروستیو څو ورځو کې له دغو مظاهرو یا له دغو مظاهرچانو خپله لار جلا کړې ده. او محمد توفیق علوی یې تایید کړی چې په وروستیو کې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. مقتدا الصدر مخکې ویلي وو چې د عراق په چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالفت کوي او ځان یې په وروستیو میاشتو کې هغو ګوندونو ته ډېر نږدې کړی چې ایران ملاتړ کوي. ایران د عراق پر ډیری شیعه وګړو پراخ نفوذ لري او په کی د زینو ملیشا ډلو ملاتړ کوي. شبر صاحب،
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت کوم غوښتنې کړې دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې سوله ییز مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. خو ده ویلي چې د دغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی سوی دی او د عراق له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د عراق په صدر ښار کې دا د خپل ډول له مخې وروستۍ خونړۍ شخړې دي. د حکومت ضد مظاهرچیان له څو میاشتو راهیسې په عراق کې د بهرنۍ مداخلې پای ته رسېدل غواړي. دوی د هغه څه چې له قدرت څخه د بانفوذو کسانو لري ولو حادثه ده هم د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د پامپیو په خبره دغه مظاهرچان ګوښل سوي، سخت او تریخوالی ورسره سوي او سخت حمله ور باندې سوي دي. پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه مظاهرو پر مهال تر 600 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت غوښتنه کړې چې په نجف او نورو شهرونو کې ژر تر ژره له ملیشاو او باشانو او خپل سرو ډلو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر وګړو په حمله تورن دي.
له سالی محمد سالی څخه په مننې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. د نیمروز والی وای اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره په سلګونو امنیتي ساتونکو ولاړ دي او د بند بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان د کمال خان په بند کې د هلمند او خاشود د سندونو اوبه ذخیره کیږي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 5000 امریکایي ډالر ورته منلی وو. د دغه بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتي جلازی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخان سوري سره په مرکه کې په پیل کې همدا پوښتنه کړې. ښاغلی چخان سوري وایي
کمال خان بند یو کال بعد کار خصمیزی د انجنیرانو برداشتی کرے اور اول مسپرسل کو موسم مبنہ ذخیرے دے کال دفارہ او ب ذخیرے سی وسن کانالون چ دی تروس نہ دی کال سوی سروی او ڈیزائن سو دے کار سوی نہ دی
نو چخنسوری سب تا سوا است چ کدا ننم بند افتتاح سو دقان تا خونو فائدہ نہ لری زک کانال نسنو دقان خپل پک یو بد بند خنس وڑای سمنا
یا 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 او ب یا او بل بل او او ب کانالون چ کار نسی دقان دی او سخه مستفید کدل نسی صرف دغه او ب چ د اوس هم روان دی په دغه رقم به روان وي اوبه به ذخیره کېږي یعنی دپاره ذخیره کېږي مونږ ته مستقیما دخان ځینې ګټه نه اخلي قانونونه کار نه
څه فکر کوئ داسې راپورونه هم شته چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیل سي او پروژه په ثمر ورسیږي تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخت په لازمي پر خپل کوشش کوي په دې اوبه هم تر داوسه پورې چې تللې دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي د دوی منافع ملي منافع دي اوبه حیات ضرورت وان دي اوبه ذخیره کړي خپل د اولس لپاره خپل خلکو لپاره او ذخیره کوي او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد شوی دی مسافت په دورې کې صدر اعظم سوی دی چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري کچیری د اوبو لزو او د ایران مملکت بسنده نه وي حدود نه بسیدل جو کولای شي چې د اوبو د افغانستان څخه په شکل د خریداري کې کثیر ورسي کپېتی ورکی الحمدلله دا اوس مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته او عادي څنګه جریان لري
او څنګه دا خلک د دې د بند جوړېدو په اړه کې خوشبین دي یعنی
زه خو ځنه ښکم تر وخت دا اوس پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسره سي او زه د زراعت مزکی تر وبوله نسی او سمسه او مالداری ناژوندې سي په دغه د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداری او په تاریخ کې کوم مطالعه وکړي انامه ده ګودام بر اعظم آسیا د امروز ولایت سیستان او بلوچستان سوی د تعداد بر اعظم آسیا ګودام سوی دی په دې حساب باندې د دې ګټه یو د امروز نه بلکې د افغانستان ته ورسېږي
د امروز د ولایتي شورا په خوانی غړی محمد صدیق چخانسوري
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده
د خوست یو شمیر یتیم ماشومان چې د دې بلایت پروزنتون کې وسیشي کابل ته واستول شو ټاکل شوی چې دغه ماشومان په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره او له یو شمیر نور مهمو چارواکو سره وویني بل ورته بیا دغه ماشومان وایي دوی به د حکومت له مشانو وغوړي چې یتیمانو ته مجهز روزنتون جوړ کړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو لپاره ځان ته د استوګنې ښارګوټی آباد کړي نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري
یاد ماشومان په پلازمینه کابل کې د زینو تاریخي او فرهنګي ځایونو د کتنې په خوا کې د افغان ولسمشر او لومړی میرمنې همدارنګ د امنیتي سکتور له وزیرانو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي خوست والی محمد حریم فدایی وایي د یتیم ماشومان لپاره دا درې ورځنی علمي سفر دی چې د ماشومانو سره به د ژوند د ښو خاطرو په توګه پاتې شي
په دغه علمي سفر کې به دوی د دارالامان له قصر جنو رسنیو سره له کتاب قانون به دوی کتنه کوي او په دې زمين کې بدوي دفاع وزارت دی کورونی چارو وزارت دی ملي امنیت رئیس سره ترڅنګ بدوي دی لومړی میرمنی سره هم دوی کتنې لري او ترڅنګ دوی به وټوانیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حد اقل په ار کې دوی هم وګوري چې ار کې هغه ځای چې لږ ځای نه دی افغانستان دی برخلیک پریکلیکي هغه ځای هم وګوري
خوست واري زیاتوي د دې یتیمانو له ډلې یو ماشوم څه مدمخ کې د نیمې ورځې لپاره د خوست واري نو مول شوی وو چې په هغه ورځ د ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ لیموینې سره شریکې کړې وي او د هماغه کتنې پرانا کې دا برنامه د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده بصیر احمد هم آقا مشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست والی نومول شوی وو د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل
ولسمشر صاحب نه موږ دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي او په دا کې د وړکو کمبوت هم کم دی. مونږ غواړو چې د دوه په خوست ولایت نفوسو شمیر زیات دی. دوی باید مونږ ته باید دغه زمینه برابره کړي چې د خوست ولایت روزنتون باید لږ نفری باید زیات شي.
د هدایت الله په نوم د روزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي هم وویل دوی ته د ستر روزنتون جوړ شي، د ژوند اسانتیاوې دې پکې ډېرې شي، تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي.
مونږ دا یغې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس روزنتون مونږ ولرو. هر څه مونږ ته باید پوره ورسیږي. نور ماشومان بې سرپرسته چې دي هغه باید مونږ سره ګډون وکړي چې مونږ سره روزنتون کې شي. زه وړي کې د مونږ ستر روزنتون غواړو چې رو لوکس روزنتون جوړ شي.
خوست هم له هغو ولایتونو دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده. د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشا 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې زرګونه کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید دزموز د کندهار د ولایت تاسیس رپورت وس مزوارې دي په ټیکسیانو کې ترافیک را سره باید دغه څنګه سره د غوښتنې چې د بکاسه د مختصي کې نکښنی دا چې په ځاد سر انسانان سره تختای کې څلور د چاته سپټي د مختصي کې دوه د مختصي کې کښنی د اخیر خلکو سره په ځاد د مودې فر رپورت راپور کړی د خلکو د بل په کندهار کې خلک دغه ټیکسیانو ولا سره په ځاد دي دغه ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نه پیغام د ورپوري چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
راجی سلام دی زازای اریو بنسوالی نه خبری کوم. موږ به دغه ولسوالی کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکری نشته ټول مکتبیانو ته ویلي دي چې تذکری ارتي تذکری د ته جوړو تذکری نه وترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نه ارتي د لوړپورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بنسوالی ته د ماشومانو لپاره دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زستانه زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه منګه په محمد اغه ولسوالۍ د اصل د توبدي په سیمه کې دومره واوره شوی ده چې هغې باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نه سره سوې روغتون ته نه سره ته وایي په دې هیله چې موږ چارواکي دا غږ واوري او موږ ته لارې خلاصې کړي. په دې هیله چې ما پیغام نشر کړي چې موږ دلته مریضان دي لمړی را رسوي سو جایته نه مریضان جایته رسوي سو په دې هیله چې موږ ته لارې خلاصې کړي. د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ توبدي په سیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د زکام ناروغي د مخنیوي لپاره نوې هڅه شوې ده او ویل کیږي چې بریالۍ ده. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروانور.
د امریکا د سټانفورد په هنتون څېړونکو وایي بل اخره د زکام د مخنیوي لار وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکو وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لری کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخنیول کېږي. د سټانفورد په هنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خبرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساينس پوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولای. دوی دا تجربه پر موږکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجې ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپایل لالشنګل سوالي لیکي ترڅو چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبري ونه کړي له بهرنیو سره د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. سمیولا له میوند ول سوالي څخه لیکي حکومت له چین څخه ژر تر ژره افغان محصلین وواسي. عبید الله بیا له کابل په همدې موضوع لیکي په افغانستان کې د ناروغانو لپاره شرایط ښه نه دي ل چین څخه د محصلین هیواد ته نه راوستل کیږي. قدیر تکین لیکي د کمال خان بند جوړېدل او ګټې اخیستنې ته سپارل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي. عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی لیکي دا په سخت غندو چې ایران کمال خان بند ته خطر پیدا کړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په سریپول ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل شوې دي. په خوست کې چارواکي وایي چې د یوه امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. جاپان نن په قرنطین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو څلوېښت نوي پیښې ثبت کړي. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل سوي شمېر شپږ دېرش ته لوړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنګټن غوصه څرګنده کړې ده. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ کاندیدی ته د ډیموکراټانو په خپلمنځي ټاکنو کې د یو واړه ښار پخوانی ښاروال پیټ بوتیجیج په کم توپیر ګټونکی اعلان سو.
نن د ماسپښتن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار ولی حیات الله حیات زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلي او پوښتنه وکړي. اوس هم زمرای زمحق پروګرام په دې پروګرام کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایي شکایتونو پر وروستۍ پریکړې بحث لرو.
زمرای زمحق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
زماره زما حق خبرونه اوریدو ته خراغ لاست. زه امید زهیر مالی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسې پریکړې سره بحث کوو. د کمیسون پروند هغه 300,000 جنجالي رايو پاړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې د پروسه لنجمنه او وګټه کړې و. کمیسون پریکړه وکړه چې د 130,000 او 120,000 رايو 25% بیا لسره تفتیش شي. همدا ډول 299 محلونه هم لسره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای پاړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر رزلټ شټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوی. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده؟ او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې څلوېښت ورځو په تیریدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه را سره بحث کې میلمانه دي د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فرایدون خوزون، او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث په زله تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې له جریانې حتمان خبر یاستې. ساسي ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام شاګرد خوزون صاحب محترم فیاض صاحب تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده ساسو سره بحثونه کې همیشه رسنیز بحثونه کې د قانون اصول ته، د قانون مسیر ته احترام درلودل دي، د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دي او همیشه مو دا ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایتو کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري. قانون دې ته صلاحیتونه ورکړي دي او دې صلاحیت لري چې یو فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي ووسی او د عمدغه قاعدې پر اساس باندې موږ دغه د لوبي ډګر ته راوتلی یو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسې څخه مهم هله همیشه دا کړی ده چې لطفا تاسو دغه قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلی ده، د دې سم توقو کړی ده ومني. نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دي، د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی د فیصله کړی د موږ مخ کې هم ویلو چې د دې فیصله به د قانون پر مبنا موږ ته قبول وړي. موږ جدي مشکل نه
ایسه ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو په اړه باندې صادره شو.
نو موږ خو کوم خاص ابهام پدې کې نه دی لیدلی. خبره واضحه ده، روښانه ده او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره د ټاکنو کمیسیون ته راجع کړې ده، زه فکر کوم خبره واضحه او روښانه ده، کوم خاص جدي ابهام نشته.
خوزون صاحب، ساسي ټاکنیز ډله آیا قابل د قناعت د ورته او کنه خو لري پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته، یار صاحب او فیاض صاحب ته. متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلود هغه برآورده نشوه. اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو، کمیسیونونو ته تر هغه وخت چې کمیسیونونه د دې بایس نیوی ګرځیدلی چې دوی زموږ او یا د هرچا اعتماد پر ځان ختم نکړي موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کو زموږ تمه دا و چې دوی د قانون لمخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای چې متاسفانه غوي نه وړو مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې خودنه کې چې کچیرې د فیصله بشپړه تطبیق شي نو پاک او ناپاک رای به جلا شي مکتمه تمل رو چې هر څه زر وس کمیسیون د شکایتو دغه دوسیه چې پرانست ده د بیرته په ماغه اساسي شکل باندې تطبیق کی او بیرته پای ته ورسی کچیرې په بشپړ ډول باندې دا پریکړه تطبیق شي زه فکر کوم تر ډیره به مشکل حالي
مننه خوځو صاحب فیاض صاحب یو نیو کچ پر کمیسیون باندې کیږي ټاکنی شکایتونه کمیسیون باندې دار چې د کار نه اوږی خپل سپکې کړي شانې خپل سپکې کړي او یوازې یو لار پیدا کړي چې دغه مسولیت لزانه وړاندې کې به تر ټاکونو خپلواک کمیسیون ته دغه نیو کسومره پر ځای دا وړاندې مده ویل شو چې ها عمره چارتیا و قانی ورکون کې جواب دغه محکمه وړاندې نه کړ د خلکو د هغه شکایتونو پاړه باندې د هغه رایزو پاړه باندې چې دوی سره سب شي.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. نه من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده، معیارها مشخصه، مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه ای مورد میتونه حل شوه. تمام معیارها اونجا مشخص شده، مثلا در رابطه با 137,000 اونو گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شوه، اگر 65%، یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره، اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه. یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شوه، اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره، اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه.
یعنی چه زره کیزه و پختنه ده غلطه وکم نیوا کده ده چې ولی یو شاخص نه ټاکل کده، فرضاً 15% معیار که پوره شو دغه فیصله، که پوره نشو دغه فیصله، یا هم 15% معیار که پوره شو دغه فیصله، که پوره نشو دغه فیصله، ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي؟ فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي د دې لپاره چې دا پروسه وکړ شي؟
نه، شاخص ها خیلی متفاوت نیست، ممکنه اعدادش متفاوت بشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست به لحاظ علمی. بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده، اما شاکره و اما کفوره دیگه، حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره. به هر حال وقتی که شاخص مشخص شده شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید. ممکنه یک مقدار حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه، اما پیچیده نیست واقعا.
مننه فیاسب. یارسب یو بحث د وخت د ګدوالی دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابي چې ټاکنیز ډلې هم تیر لري، د البته ټیفا فیفا واغ نور ناظر اورګانونه چې د ټاکنو په اړه دی هم تیر لري، دا چې کارونه او پروسه اوږدوي. یو بیلګه هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پایل دی، تر دم غړي پورې دغه 15,000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي، تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه پی او بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې نږدې د 3,000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی چې د دې کار له بیا شمیرنه ډیر ثقیل او دروند دی. فکر نه کوي چې دغه کار لا اوږد شي، وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسنی دغه روان بهیر لا کړکې چین شي اوږد شي.
په دې کې شک نشته چې د کار حجم بیخي زیات دی، دا واضح خبره ده، اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخستی د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلي ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله نور فکر کوم چې د دې لپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي که څه هم موږ همیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو د افغانستان شرایط پیژنو د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي د جهان په سطح باندې یعنی موږ د ټول جهان په سطح باندې یو ډیر لوی بحران له بعد مرغه چې تجربه کوو نو په دغه شرایطو کې په دې شک نشته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري په دې شک نشته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دی او د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخکې هم موږ په وار وار د خبره کول چې موږ زغم او حوصله لرو اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی لوایح هو طرز العملونه وازیدي او د دغه طرز العملونه قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي د یک شک نس چې فشارونه ستا او فشارونه خپل ځان دلایل لري د افغانستان په شرایطو کې تاسو وایئ چې له دیموکراسي سره له دیموکراتیکو ارزښتونو سره د انتخاباتو سره ډیر آشنایی نسته یا مثلا ځینې ټیکټونه دي هغوی چې کله د یو ډیر خشن پړاو څخه راځي یو ډیموکراتیک پړاو ته چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی هلته ارزښتونو قانون اصول پرنسپونه حاکم دي کار کوي او دی له دې سره عادت نه ته به خبره ده چې دا عادت زمانګیر دی وخت به نیسي چې دی مثلا لیږ دی د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته یعنی موږ دغه ټول ستونزې دغه ټول شرایط مد نظر نیولې و د زغم څخه مکار اخسي او په عین حال کې مو ګاروم دا کوي چې لطفا تاسو قوانين تطبیق ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مخته ولر سورو رو باید د دیموکراتیک پروسه دلته نه هدیناسي دا ټینګار مو خو لبد مرغه چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول اما موږ فکر کوو چې نور د ځند د پاره یا فشار ته د سلمي د پاره د مصلحت پاره نور ځای پات نه دی نور باید هر څه روشانه سوي دي واضح سوي دي هغه اتهامات چې واردېدل هغه ټوله به اساس ثابت ول او د شکایت کوم محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخې ته ولاړی چې ستونزي وي اما بیا هم هغه تقویم دی د دې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراعات کی نو اوس مو د انتخابات کمیسون څخه هیله داده چې نور کار و نه ځندي یعنی واقعا نور نو د ملت لپاره د غمو
تشکر یو بحث د تهمتونو متراشو خزون صاحب یو ادعا چې تاسو لرلو د ډیر زیات هغه دا وشي ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدرې سو زر رائے پروند ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطال فاریاب ولایت کې چې پاره کې له 200 ډیر رایسته سي او لسلو نه ډیر پکې دولت جوړونکو ان اساسه د مقابله حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپایت وای سش و هغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسو مطرح کوله او یا هغه چوڑان دی و تیار شه بیا ته ونو کړم مېرمن
مخکې دې چې د ټاکنو کمیسون سقف اعلان کی دوی یو بل سقف اعلان کړو چې 1,000,000 رای یا کابو 1,000,000 چې 900,000 یا 900,000 رای دا باطل شو او دا تقلب کړو دا چا صندوقونه ډکړي وو او په لومړي سر کې هم تاسو ورل چې څوک راغله د دینه حمایت وکړي او دا رائے د چاوي ولې کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي چې دا رائے د چاوي د چا لپاره استفاده شوې زه فکر کوم خلک معلوم دي ټیم معلوم دي دویمه مسله موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رائے چې اوس 2,000,000 رائے وو مسله یو 2,000,000 رای مونږ ندی مشخص کړي دولت ساز ندی مشخص کړي شکایت ندی مشخص کړي حتی کمیسون ندی مشخص کړي دا در ملوک شرکت مشخص کړي چې دا خارج د ټایم دي دا چې دوی ورته توجیه لټي او د ټاکنو بی کفایت کمیسون نشو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درش شکل سره تر سره کړي او د قانون پرانا کې دا رائے چې دی دا باطل کی هغه به اعتبار کی به اعتبار نکړي شکایت کمیسون ته راړي شکایت کمیسون متاسفانه چې د قانون ته رجوع و نکړه او دای په یو بل ډول باندې غوښتل چې د قانون عملی کی چې مکتمل رو چې وس په تطبیق کی د قانون عملی شي شغه هغه ژورنال تبیید چې داخله په ژورنال کې نه دي ثبت شوی تبیید چې دوی د ريجستر کې امضا نه ده شوی تبیید چې دوی به بایومټریک ثبت د بایومټریک چې د خارج د ټایم دی په دغه مسله کې دوی کولای شول چې دا پریکړه په ساده او په اسان توګه سره وکړي ځکه د نړیوالو شرکت وضاحت ورکړی دی دوی دا وضاحت د قانون لمخې او طرز العمل ورته واضح ویل او دوی به ابطال کړی مګر متاسفانه دوی ونه شو کولای یا د قانون د انتخاباتو وایي چې هر هغه رای چې بدون د بایومټریک وي هغه باطل ده او بې اعتبار ده د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحا فیصله کړي وای متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه او دوی ونه شو کولای چې خپل استقلالیت نه د خپل هغه صلاحیت نه پروخان ډول استفاده وکړي دوی وایي تفتیش دي چې تفتیش وشو بیا مشروط ډول باندې هغه وکړي خو زموږ تم اوس هم داده کچېره د تفتیش تم لاړ شي چې تفتیش هم کچېری دوی به د ټاکنو کمیسون ته سپاري دا به غلط فیصله ده
مسولیت د ټاکنو د خپلواک
دا د شکایت د کمیسون مکلفیت دی چې دوی به دا پروسه اوس پر مخ بوسي صحیح ده چې اجرایی چارې تطبیق د کمیسون فقره ده دوی د دې پروسې مالکین دی اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه امغه ډول ځکه پاغه هغه کمیسون خپل اعتبار بایله لري هغه کمیسون نشو کولای شي قانون عملی کړي هغه کمیسون نشو کولای شي استقلالیت وساتي او هغه کمیسون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمينه سازي وکړه که چیرې هغه کمیسون خپل کار کړی او شکایت کمیسون د ډیر کم کار پاتې کیږي دا بل مسله د نور مسایلو لپاره مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه دلتم د ټاکنو د شکایت کمیسون خلاف د یو هغه فیصله کړی ده فیصله په دې معنی وای هر هغه سقف د رایو چې پاکي او معتبر رایې د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي دا قانون وای او طرز العمل وای د دې 1423 رایې وي چې د کې تقلبي رائے وي کله چې ابتدایي رائے اعلان شوه دا 1023 رائے تر کمه شوه په دې معنی چې هغه تقلبي رائے تر وته په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رائے باطل شوه 1023 رائے ته اعتبار وکړو چې دا د ووټر لیست نه کم ده دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا سلور مرحله ده باطل شي که دوی هغه وخت کې چې دی رایو ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار ورکړ شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کې یو مونږ هم دې غوښتنه کوله ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي یا د ریزرو شیټ او د هغه ترمنځ د 15 رایو
تفاوت
دا د یو شپته مادي سره حسن
کمیسون پریکړه وکړه او منلی چې دا
بالکل ها اوس کمیسون فیصله وکړه موږ د کمیسون فیصله ته احترام لرو تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عملی
شي
مګر کله شکایت کمیسون راځي وایي چې موږ کار خلاص شو زه فکر کوم دا به یو نیمګړی بحث
پرونی هم دغه څه مطرح کړی چې موږ
دا یو نیمګړی بحث دی د دوی کار تر هغه نه خلاصيږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانوي د تاکونو کمیسون امادوی دغه تفتیش او دغه تطبیق نهایی پایلې باید کمیسون ته په رسمي ډول وسپاره لږ ورسره دوی کار ختم
من نه خوازم سپ تشکر فیاض سپ نیوکیم تر ډیره پوری خوازم سپ ساسي په ادرس باندې مطرح کړی دا چې اما غوړان دې ماته اشاره وکړه چې چیرته اوس یو راي ای داغه پاړه باندې دا معلومات وی یو شرکت مهم شرکت چې تاسو سره قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویلی چې دغه راي د بایومټریک معلومات نه لري نو پس بیا تاسو لا راځي دا بیا تفتیش تلېږي ولی پاړه باندې فیصله نه کوي بل اخر خپل هغه مسولیت چې دی ځکه ته محکمې دی محکمې په توګه بل اخر پریکړه وکړه نه دا چې یو پروسه محول کې یو بل درسته ولاړ شي ولی دا چې پریکړه ونه شو بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو پاړه باندې شي مطرح شو داغه پاړه هم معلومات هم دغه شي هیڅ ډول بایومټریک معلومات نه لري نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې ځکه تاسو خپل معیار چې وځه کړي بایومټریک معلومات دی ریزل شیټ دی او ژورنال دی وخت چې یو برخه یې نه غیر معتبر بلل کیږي نو بیا ویل اخر د یو اوګده فیصله چې لا دا پروسه اوګده کړی ولې وشو
خب نگاه کنید شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا. خب اصلا اینمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن یعنی ابعاد و زوایای مختلف همین قضایا است. دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده، نه به مکتوب‌های شرکت در ملوگ اکتفا شده، یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی‌های خودمان هم داشتیم. خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتر ابعاد و زوایای مختلف همی هست و از اون طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره یعنی ابطال یا رد مشخص شده. هنوز این فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده، یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره، بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه همین قضیه. پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره همین مجددا تفتیش شوه و به خاطر از اینکه خب تمامی طرف های دخیل در انتخابات برشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخص
است. یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رایو پاړونه بس پټوله کی وایم د دوی لپاره غ عمومي معیارونه چې تاسو وټاکل چې درې معیارو بایومیټریک معلومات ژورنال او ریزلټ شیټ یا د نتایج فورم دا خو منلو خبره ده ټول به یو منی، خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون د غلسل نه رای د کوم ځای نه راوخلی د کوم آدرس؟
درسته. خب این اتفاقا محل مراجعه بسیاری از رسانه ها هست، یه سوالی هست که اغلب امی مطرح میشه. بحثی را که ما مطرح کردیم بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه به کمیسیون انتخابات هست، کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه. یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش، البته با نظارت ما، یعنی به این قسم نیست. آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده، به اتمام نرسیده. بله دقیقا همین قسم است، خلاص نشده. یعنی ما نظارت خودمان را داریم، اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه، اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی. ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده، از او خاطر ما منتظر این هستیم که کمیسیون انتخابات بیایه و پلان خودش را ارائه بکنه. در قالب او پلان قطعا امور روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند
کرد. خودمون سبب تاکون خپلوا کمیسیون تل ساسو دنیو کولاند ده بی کفایت کمیسیون ورته ویله متقلب کمیسیون ورته ویله و حتی تاسو ویل چې قانوني مات کړه په دې معنی چې دا کمیسیون تاسو لپاره اصلا نه منول نه ده. وس هغه بل اخر ټوله فیصله د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار ته پاتې ده، هغه سیمپلم راخلی او هغه بل اخر تفتیش هم کوي. تاسو بیا استیالته د منلو دای د بهیر او یاد د محول کول د دې خبرې چې سیمپلا وي واخلی
کمیسون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون دی او ټیم نه د نور ټول ټیمونو پر وړاندې للاس ورکړه. کچېر سیمپل د انتخابي د متقابل قبول نه ده، ځکه موږ په وو ولایتو کې اجازه نه ورکړې چې تفتیش او بیا شمیرنه وشي، او دلیل مو مرته درلودی وار وار په بحثونه کړی وو. شکایت او محترم کمیسیون راغی موږ ته ډاډ راکړي چې تاسو هغه کلیپ کوای ما سره په موبایل کې شته کوای زیر ته پلی کوم، د دوی د رئیس کلیپ دی چې وای خارج د ټایم را موږ ته قابل قبول نه دی به اعتبار ده. هر نو رائے چې بدون د بایومیټریک موږ ته به اعتبار ده، مګر نه منو او بشوکره مونږ ته به اعتبار ده، مونږ نه منو او مونږ سره تعهد وکړي چې دا به مونږ قانون عملی کوو، ستاسو مشروع غوښتنه ته رسیدګي کوو، او زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی، زموږ غوښتنه بل شي نه ده. دا اوس هم مونږ چې بحث کوو د قانون تطبیق وړو. په همدې خاطر باندې تمامه ده چې اوس خدا پروسه مالکین دي پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکړي چې د ټاکنو کمیسیون عملی کړي، مگر دانش کې د پپیشو باندې دوی غوښه وساتي. دوی نشي کولای چې هغه ته تاسو خپل انتخاب کړي. دوی باید هغه رویش خپل کی چې هر درې صندوق نه ورسته یو صندوق باید انتخاب کی، پنځه صندوق نه ورسته یو صندوق انتخاب کی، یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب کی. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نادرسته خبره ده، په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لکو 2000 رای ډیری دي هلته باید ډیر صندوقونه افیسیدی باید ډیر انتخاب شي، په کوم ځای کې چې کمی دي باید کم. کچېری بیا دوی نور توجیهات لټی، زه فکر کوم بیا به دا یو بل بحث چې بیا خدای نه خواسته کوم بل
کور خوځون سی. بیا زما پوښتنه هم دغه ده، تاسو نه هغه معیارونه چې اوس وزکیږي د سمپل اخستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیشن تر مدیریت لاندې دا به تاسو ته د منلو وسی، او تر خو هغه معیارونه چې وزکړي د ټاکنو شکایتونو کمیشن دا سمره د منلو دي.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودلی دی. په عمل کې مهم دا ثابته کړې ده، د فیاسه محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې، پر پریزنټیشن باندې او د درملوک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مهم درلوده او چې باید درلودلې وای. سی نو کله چې د پریزنټیشنونه، کله چې وضاحتونه، کله چې درملوګ مکتوبونه، کله چې د شکایات د محترم کمیسیون خپل ارزونی دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي، نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفی مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالبه خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دې څرګندونې کوي، کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق و بشر یو قوت یو. صحیح، کله داسې احساس چاته پیدا په داسې حال چې موږ بشر یو، دوی د یو مافوق و بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون، درملوګ، یوناما، نړیواله ټولنه، یعنې دا ټول دا نسی کېدلای چې دا هر څه باندې یو کس یا یو ټیم یا یوه ډله حاکمیت ولري. صحیح، او یو ټیم بیا دومره مظلوم واقع سي چې هغه د دې ټول حقوق خدای مکر تر پښو لاندې سي. اصلي خبره دا ده، ما مخکې هم تاسو ته ویل، د افغانستان د ټولنپوهنیزو شرایطو لمخې چې ځین دوستان د دغو ارزښتونو سره، دیموکراتیکو ارزښتونو سره بلد نه دي، دی فکر کوي چې هر څوک زموږ حقوق تر پښو لاندې کوي، په داسې حال کې چې هر څه واضح دي، روښانه دي. کته وایي چې ته کته دغه د پښو سره تشبیه کوي د انتخاباتو کمیسیون، او په هغه باندې غوښه نه ساتي، کته هغه ته بې کفایته وایي، کته هغه نه مني، کته هغه ردیه، نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوي، بیا ته د اصول مطابق مخته نه روان، بیا ته په یو بل لوبه باندې اخته چې په هغه لوبه بیا موږ نه خبر شته کومه لوبه مخته روانه کړې ده. صحیح ده، نوختاج کله دا پایا دا قاعده د لوبي رات کړل، ما مخکیم په تکرار سره تاسو ویل دي، نو ته غواړی چې پر کوم اساس مختولار شي د فوتبال میدان ته سره وتلی یو، ته وای چې دا غیوټ هم بدغه د ګول چې دی دا زمرد مخالف ټیم په تابه باندې جوړسوي د نسب سوي د زه غواړم دا منځه یوسم، دغه ټمبا یا دغه د ګول دروازه ته د منځه وړې د وسنو غواړي لوبه وکي، آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډیر سمیمیت باندې هیله داده چې لطفاً راځي، یعنی دغه د دیموکراسي نه هدینه کېده دا په مجموع کې د ټول ملت، هر هغه څوک چې ځان دغه ملت ته منسوب بولي د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا مونږ کو چې وس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان یې، د انتخاباتو کمیسیون د قانون خلاف روان دی، فقط مش توازی کی کمیسیون توازی کی د ملت توازی کی چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي، شکایت کمیسیون نه مراتی، د انتخابات کمیسیون نه مراتی، سو کې نه مراتی، هغه قانون مشترمه چې موږ ځان باندې پوه کو چې هغه مطابق بیا کوم ممکنه و موږ بدر سره مخ شو.
زه پلانډ کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی، کوم دوستان مراجعه وکي وی ولی هغه دی پاتشوا یو څوک چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی، له زور تهدید نه استفاده کی، او بیا دا د جمهوریت وهی خو تقلب کی، یو میلیون رای تقلبی وزی، بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کې، او دا د دې وی چې موږ په قانون پوی، موږ په دیموکراسي پوی، ګو پرځښتونو باور لرو. زه فکر کوم
ډیره مننه
بل غټه رسوي
فیاض صاحب، خوزون صاحب، او یار صاحب، ډیره مننه چې بحث راغله او ګډون را سره وکړه. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پایته ورسیده، ډیره مننه.
زما رایه، زما حق. میوند ورسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ میرمنه
بیا هغه میرمنه منهاز رئیس دالشا چې دغه انجن دي د کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
خلاص دی سیکلنونه دی
پکتیکا کې امر د ګوند شکا مثبت
ګرځي د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره